السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن مخام خبری مجلې ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان یوشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای د میاشتې له 12 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ناروی شارج دافیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته یې ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره د کار او زده کړو ته د لاسرسۍ په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پاول کلومن بیکن وایي له امیر خان متقی سره په پرونۍ کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دی چې وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولي. طالبانو د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې د نجونو منځني ښوونځي، لیسې او پوهنتونونه بند کړي او همې ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کاره راګرځولي دي. د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. د فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنو فعالانو او زده کوونکو د دوی د لیک ملاتړ کړی. په دې لیک کې چې پرون خپور شو، د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا UNHCR په پاکستان کې ډیره افغان کډوالو ته د 13 میلیون ډالرو په ارزښت نغد مرسته کړې ده. UNHCR پرون په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې دا پیسې د روان میلادي کال له جنوري میاشتې څخه تر د جون د میاشتې تر پایه هغه 1 میلیون راجستر شویو افغان کډوالو ته ورکړي چې په پاکستان کې د تیر کال سیلونو او ناوړه اقتصادي وضعیت اغیزمن کړی دی. د کمشنری هر افغان کورنۍ ته چې ټول شمیر 2.5 لک ته رسیږي 25,000 پاکستانی روپۍ چې شاوخوا 100 ډالره کیږي ورکړي دي. د پاکستان پاوز او امنیتي چارواکي وایي د پاوز لک تر لګه 4 تنه سرتیری نن په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په برید کې ووژل شول. پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګڼ شمیر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لک تر لګه 15 نور سرتیری هم سخت ټپیان شول. د بیان له مخې 3 وسلوال د پوځیانو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. بیان زیاتوي چې د برید کوونکو د موندلو لپاره په دې سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي دي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. زلنسکي چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د دې ټلوالې د ژمنتیا پر نشتوالي مایوسي څرګنده کړې. همداراز نن د ناټو د سرمشریزې په وروستۍ ورځ له ښاغلي بایدن او د برتانیا له صدراعظم ریشی سوناک او همداراز د جرمني د صدراعظم اولف شولز په ګډون له د نورو لویدیځو هیوادونو له چارواکو سره هم کتنې په پام کې لري. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. راپورونه کې به واوري چې په کابل کې د ښځو یوې ډلې نن په یو غونډه کې د ښځو د حقونو د پلوي په خاطر د طالبانو د حکومت پر وړاندې خپل د اعتراض غږ اوچت کړ. د افغانستان لپاره د ناروی شارج دافیر وایي له افغانستان سره د ناروی د هیواد اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یوې شنونکې سره په مرکه کې به دا څرګندونې وشاربو. په بلوچستان ایالت کې د پاکستاني ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د درنې جګړې جزئیات درکوو او په یو بل راپور کې د نورستان کاروانګرو ته د غلې د زیانونو جزئیات اوریدلای شي.
منډل ولسوالۍ کې غلې وریدلې هم ډیر سخت باد شدید باد او طوفان راغلی دی. تقریبا ډیر د خلکو د بزګرانو زمکې خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړلیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. نور مطالب هم لرو او د دوه تیر سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته مخکې ما یادونه وکړه چې په کابل کې نن یو شمیر ښځو اعتراضیه غونډه وکړه. دوی د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر تعلیم او کار د بندیز پر وړاندې خپل غږ اوچت کړ. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله سنا کاکړ د شباب په مستقیمه اړیکه را سره ده. سنا جانې مهرباني وکړئ.
سلامونه تکات سر تاسو ساو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او لیدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلي د سنگاتونو نو لسکونو مالکینو نن یعنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کسبګرو خونې ته څیرمه په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د سنگاتونو د تړلو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي. د دغو مېرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو له حکومته غواړي له دې بندیز سره یې د کونډو او یتیمانو ډوډۍ دي ترې نه اخلي. دې مېرمنې وویل چې موږ دولت ته وړاندیز وکړ چې د کونډو بې وزلو او یتیمانو په وړاندې دې داسې پرېکړه ونه کړي او د دې په خبره د طالبانو حکومت دا موضوع نه مني او که طالبانو دا موضوع ونه منله دوی له خپل تصمیم څخه او دوی له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي دا به یو ناورین رامنځته کړي. یوې بلې مېرمنې چې په دې لاریون کې ګډون کړی و او نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ دې واوري او دوی یوازې نه پرېږدي. په ورته وخت کې بیا د افغانستان د کسبګرو خونې یوې غړي سیدی قریشي ازادي راډیو ته وویل چې د سنگاتونونو د مالکینو ستونزه یې د طالبانو له حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده. نوموړي وویل چې د همدې ستونزو په تړاو د کسبګرو خونې د دوی خاص تر امر بالمعروف وزارت د سوداګرۍ وزیر او د علماو شورا پورې ورسوه او په دې توګه دوی ته د مشروع عدالت غوښتنه کړې ده. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقف مهاجر په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی راکړی. خو له دې وړاندې د سنگاتونونو د بندېدو په اړه یې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې په اوسني وضعیت کې د سنگاتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورنۍ او بهرني غبرګونونه راپارولي او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډیرو مدافعینو د طالبانو له دې پرېکړې سره خپل مخالفت هم اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما هم په یوه ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې په سنگاتونونو دي بندیز لرې کړي. مننه
له تاسو. مننه قدرمن اوریدونکو. سنا کاکړ د ازادۍ راډیو خبریاله و چې په کابل کې د خځو د نننی اعتراض جزئیات اورول. د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي چې له افغانستان سره د ناروې د هیواد اړیکو د ښېګڼې لپاره د خځو حقونو ته درناوی اړین دی. په دې اړه د شبا زما همکاره فریده سیال د نورو جزئیاتو لپاره راسره ده. فریده جانې مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسې ټول لیدونکو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو په ځانګړي ډول د زده کړو او کار ته د پریښودو په اړه د طالبانو سره خبرې کړې دي او دا یادونه ورته کړې ده چې د نړیوالو ترمنځ د طالبانو او د نړیوالو ترمنځ د اړیکو لپاره دغه مسله اړینه ده. پال فولمان بیکن چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی پر خپل ټویټر پانه لیکلی دی چې دی لیدنې کې لترهګری او نشي توکو سره لپاره مبارزه هم خبرې ترې شوې دي. ځکه د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر په دې لیدنې کې د خزو پر زده کړو کار ټینګار کړي. خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلی دی چې پال په خصوصي سکتور کې د خزو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوخي څرګنده کړي ده. هغه تاسو چې د افغانستان لپاره د ناروی د شارج د فیل لیکنې سره تناقض لري او د دې په ټویټ کې ورته هیڅ ډول اشاره نه ده شوې. د طالبانو د بهرنی چارو وزارت د هم ویلي دي چې د ناروی شارج د فیل سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنی چارو وزیر سرپرست امیر خان له نړیوال ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو هم ټینګار کړی دی. متقی لدی هم سره ټکولی دی چې نړیوال ټولنه په کافي اندازه او په مناسب ډول باندې د طالبانو له حکومت سره لکه څنګه چې مناسبه ده دوی تعامل نه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته په یو پیغام کې داسې ویلي چې ښاغلی متقی ورته په دې لیدنه کې ویلي دي چې د تیرو شلو کلونو پرتله باندې په افغانستان کې اوس د دوی حکومت سترې لاسته راوړنې لري خو د دې لاسته راوړنو سربیره هم بیا نړیواله ټولنه په کافي اندازه طالبانو سره تعامل نه لري او د اعتماد سازۍ لپاره دوی په دې برخه کې هیڅ کار نه ده کړی چې دا بیا د ولس پر ذهنیت باندې منفي اغیز غورځوي. البته دا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مرستیال خبرې وی چې د متقی نقل قول کړی و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال نړیوال ټولنې د تعامل شکایت کوي چې تر اوسه حکومت په افغانستان کې د ستونزو د واري لپاره د نړیوال ټولنې یو غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقوقو نړی آیات په ځنګړي ډول د افغان خوځونجونو هر اړخیز پر هغوی هر اړخیز بندیزونه د ټول شموله حکومت نه جوړول او هغری سره په ثبوت مبارزه هغه موضوعات چې نړیواله ټولنه د طالبانو په مخ کې کتیا او د دوی د پیژندلو د رسمیت پیژندلو لپاره دغه شرطونه یې خېدي. خو برعکس بیا طالبانو د ناملي کولو ترڅنګ ویل دي چې د افغانستان داخلي مسایل دی او نړیواله پکې لاس وهنه نه کوي. د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه او د ګاونډیو هیوادونو چې دوی د افغانستان ګوندیان دي دوی نه یوازې د شوه طالبانو اوسنۍ حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی بلکې په دې هیواد کې روان وضعیت په اړه اندېښنه خوده لیدو او ویل دي چې د افغانستان له خاورې دوی ته ګواښ موجود دی. مننه
ډیره زیاته مننه فریده سیال زمو همکاره و چې په افغانستان کې د ناروی او وخې د شارج د فیر د څرګندونو جزئیات اورول. لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل د افغان جنو او میرمنو یې ویډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي سو د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د شپه خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیم اړیکه سره دی او له پردیس صاحب نه اورو چې په دې لیک کې څه راغلي دي او کومې غوښتنې شوي.
سلام تکل سپ تاسو ټول لیدونکو او ریدونکو ته د نجونو د تعلیم د حق یو شمیر ملاتړو د ملګرو ملتونو سازمان او دغه سازمان لوغړی یو هیوادونو ته یو پرانیستي لیک د نړۍ له مشرانو غوښتي چې پر طالبان پر طالب چارواکو ډیپلوماټیک فشار راوړي او د نجونو لپاره د خوانځي او په هنتونونو د ژر پرانیستلو لپاره دی یو اقدام ته ورسیږي. په دغه لیک چې د سیشن می پورز لیکل شوی ویل شوی چې د یووالي عدالت او بشري حقوقو په برخه کې د نړۍ د مشرانو ژمنتیا لمخې دوی مکلف دي چې د هغو سلګونو زرونجونو او د دوی د کورنۍ سره چې د خوانځي او په هنتونو دروازې دوی پر وړاندې بند دي او د ټولنیز او کلتوري او سیاسي حقوقو څخه محروم دي دوی د ژر تر ژره یو اقدام ته ورسیږي. په دغه لیک کې خپل حقوقو څخه د خوانځي د خوځو او ونجونو په برخه به برخه کول جنسيتي توپیر بلل شوی او ملګرو ملتونو سازمان او غړو هیوادونو غوښتل شوی چې جنسيتي توپیر په نړیوالو قوانینو کې د بشریت ضد جرم په توګه پر رسمیت وپیژني. په دغه لیک کې چې د بشري حقوقو د دیرشو شبکو او سازمانونو 314 مدني فعالانو خبريالانو اعتراض کوونکو محصلینو لخوا ملاتړ شوی دی د هم ویل شوی چې د نړۍ مشران باید همدانه عمل وکړي ترڅو افغان نجونې با کیفیت زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي ځکه د دې خبره سبب ځنډ وي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د نجونو د منځنوي خوانځي او د دوی په وړاندې د پانتونونو بیا پرانیست پړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو مخکې ویلو چې خوانځي د بیا پرانیست لپاره کار روان دی خو دغه څرګندونه څخه یو کال تیریږي لا هم کوم اقدام نه دی شوی.
ډیر زیاته مننه له خاطر پردیس نه چې د افغان میرمنو او نجونو او د بشري حقوقو د ښځو د حقوقو د فعالانو د یو لیک پرانستي لیک په اړه جزئیات راکول چې په دې لیک کې د ملګرو ملتونو او همدارس د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه شوې ده چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي سو د ښځو حقوقو رعایت کړي. مګر څنګه چې وینو په تیرو تقریبا څکم دوه کلونو کې د غوښتنو او غږونو تروسه هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ د شبا په مستقیمه اړیکه را سره ده او دا موضوع غواړم ورسره وڅېړم چې ولې د طالبانو چارواکي تر اوسه پورې د نړیوالو دغو غوښتنو ته ځوابونه نه وایي. ډیوه پتنګ، له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. تر اوسه پورې په دا تیرو دوه کلونو کې خورا زیاتې غوښتنې شوې د طالبانو له چارواکو، له حکومت نه، مخصوص د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده نه. فکر کوي علت څه دی چې حتی طالبانو یو ګام شاته نه دی ښی د انعطاف لپاره؟
سلامونه تاسو ته ورسیږي او تاسو درنو لیدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ما ته دعوت را کړی دی. بلا شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله، ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغسې پالیسیانو باندې دوی کار کړی وای چې اقلا په دغو کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن وو، تر نن ورځې پورې تورن دي چې دوی د میرمنو حقوق نه ورکوي او همیشه چې دوی واکمنۍ ته راغلي دي دوی هغه خپل دریځې د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره وو. خو تر نن ورځې پورې د دوی هغه کومې پالیسیانو چې راوځي ورستر بلې نورم قیدونه زیاتوي او یو د دلیلونو نه امدا ده چې دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوال ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي او نړیواله ټولنه یې ولې نه ورسره مني او څه شی دي چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي. دوی په دې باندې پیږي چې دغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولای شي چې وروخه یغه د میرمنو په مسایلو کې دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې یی چې دوی په دې باندې پوهیږي که چېرته د انجونو مکتبونو دروازې را خلاصې کې میرمن نو ته پریدي چې خپل کار وکړي کېدای شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورته هغه کېدای شي ورنکړي. خود دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسیانو کې کړی ده هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
بله دیو جان یو بخې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. ستاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلې دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
ګوري په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بيخي قطر جوړ شوی دی. قطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په موږ ځای کې خلاص کړی دی او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران یې عمل ته لیدلی دي او زیاتره فعالیت د موږ ځای نه کیږي او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کیږي د موږ ځای نه کیږي او ډېرې نیکې لیدنې لري. هغه چارواکي هغوی سر غواړي چې خپلې ملي ګټې په افغانستان کې خوندي وس دی. خو د چې تنن ورځې پورې په خپل پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوې دي او نشوای کړی چې دوی نړیواله ټولنه ته قناعت ورکړي. دلیل دا دی چې امریکا ته دوی نشوای کړی چې قناعت ورکړي تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دا کومې خبرې چې دوی د دوی سلري او قناعت ورنکړي. زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني او دوی د څنګه سره یې دوه خاطر چې دوی په رسمیت باندې نه پیژندل کیږي. نو د دوی د پاره چې وشي کړی چې توجه فکری دوی په میرمنو باندې بیا خپل بندیزونه لګوي چې د دغه سره به موږ افغانان که چیرته دوی ریښتیا غواړي چې په افغانستان کې بیا حکومتداري وکړي بیا موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو. نو دغه کومې پټې ناستې چې زه خایم د مطلب د ماده ده چې دوی هغه هیوادونو سره ناستې لري او غواړي چې د افغانستان نیکې اړیکې دوی سره ولري. خو هغه کومې پالیسیان دوی څنګه چې دوی به راواسي په دې باندې دوی به نه دي ورته متوجه چې ټوله ستونزه دوی چې نړیواله ټولنه کې ورته را جوړه کړې ده. اکثره د دې میرمنو مسله ده او د دې څنګه سره د مکتوبونو مسله ده چې کېدای شي نړیواله ټولنه دومره زیات اهمیت ونه لري. خو دوی د پاره اهمیت نه رسیدو په خاطر لري چې دوی د پرسمر باندې پیژندل کیږي.
مننه دیوی پتنګ یو بل مسله ده چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیزو هیوادونو دا تور لګوي چې کافی هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. فکر کوي دا هڅې پر اختیار هم نیمګړې دي، یعنی په تر دې نه نور څه کولای شي لویدیز چارواکي مونږ او تاسو وینو چې روزمره د دوی استازي کله چې د طالبانو له چارواکو سره ګوري پرله پسې همدا غوښتنه کوي. یعنی په کوم ډول سره په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بلاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوره، یا نړیوالې ټولنې خو همیشه همدا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینی وي موږ د میرمنو د زده کړې او یا د کار غوښتنه وکړله. دا ډېره یوه اسانه غوښتنه ده چې هر هیواد چې راشي په نورو اسان په مسایلو باندې که غږېدلی وي خو همدغه یوې خبرې ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کېږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیواد په منځ کې دوی ته راپېښې شي، خو د دوی د څنګ سره د میرمنو برخه دوی صرف ډېر نمایشی کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوه لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک لا باندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقونو دوی ته ورکړ شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیوال ټولنې ته کومه ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې د دوی د خطر را پیدا شي، زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي بغیر لږ نه به خپل شوارونو ته ادامه ورکړي او افغانستان کې به زه فکر نه کوم چې ډېر ژر بدلون به راشي تر څو چې منطقه کې بدلون را نشي.
ډیر زیاته مننه د ښځو د حقونو فعاله ډیوا پتنګ وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
زموږ راګله ازادي راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مهمو اوریدل د پاکستان پاوز او امنیتی چارواکی وایي چې د پاوز لکتر لګه څلور سرتیری نن په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. پاوز په دې بیان کې ویلي چې په ځوابي ډزو درې تنه برید کوونکي هم وژل شوی. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادي راډیو د مشال څانګې اډیټر داوود خټک په مستقیم اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. خټک صاحب، مهرباني وکړئ.
مننه تکل صاحب. دا نن یعنی د چهارشنبه په ورځ باندې سهار دی وخته په کوټه په د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې یو شمیر وسلوال په یو پوځي چوڼې باندې ورننوتی دي او هلته ډزې شوې دي. بیا د پاکستان پوځ چې کوم بیان جاری کړی د هغې تر مخه په دغه نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي او څلور د پاکستان پوځي سرتیري په دې کې وژل شوي دي. د دې تر څنګ یو پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې یوه ښځه چې هغه له ډی آی خان ډیره اسماعیل خان نه کوټې ته په بس کې روانه وه هغه هم ژوبل شوي دي او ورسره دوه نور سړي چې هغه هم مسافر هغه ژوبل شوي. بل یو سوارلس کلن الک چې هغه په کاکړ ټاون کې په ژوب ولسوالۍ کې یو ماټر ګولا را پریوتی دی او د هغې په وجه باندې دا الک هم زخمی شوی دی.
د دې تر څنګ د دې برید مسؤلیت خټک صاحب چا منلای دی تر اوسه؟
د برید مسولیت تحریک جهادی پاکستان بنو باندې یو ډیره کمه پیژندل شوی ډله ده، هغه د مسولیت منلې ده. خو بیا په مختلفو سوشل میډیا ګروپونو کې چې ما وکتل نو په هغه کې د تحریک طالبان پاکستان کوم چې بل نه کړنه ګرځول شوی ډله ده، د هغه یو شمیر مشرانو ویلي چې دا برید مونږ کړی دي او تاسو باید تحریک جهادی پاکستان یاد نه کړئ. خو بلخوا بیا هم د دغه ډلې لخوا هم داسي داوی راغلي دي او ویلي دي چې دا
تحریک جهادی پاکستان کړی دی. ډیر زیاته مننه لتاسو د ازادي راډیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې په ژوب کې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د حمله په اړه جزئیات راکول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لانجمن پریکړه لیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي چې په خپل قوانینو غور وکړي او هغه خلاوي یا تشه ډکی کړی او لمینځه یوسی چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوی عملان او د مذهبي کرکې خبرولو پلویان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا پریکړه ورسته له هغه کیږي چې قران کریم ته د سپکاوی او د څو پانو د سوځیدو په وړاندې په سویډن کې یو عراقي د یو عراقي عمل په ټوله نړۍ کې خبرګونونه وپارول. نورياس نوري د موضوع تفصيل اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک ورسره له هغې تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي او د څو پاڼو د سوځېدو په وړاندې ډیرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادیو د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 50 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پرېږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټرز راپور له مخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلې استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډه شوی یو عراقي شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځولې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت غبرګونونه وپارول. د طالبانو حکومت دغه اقدام په وړاندې غبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې 28 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک په پلوي رائے ورکړې، 12 سره مخالفت وکړ او اوه هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. د دغه رایګری نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهالې وستره ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پر دغه شورا بے ساری نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقوقو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه ښیي چې لویدیځ د بشري حقوقو په شورا کې بشپړ شاته شوی دی. هغه زیاته کړه دوی په زیاتېدونکي ډول ملاتړ او هم استدلال له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دایمي استازي میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نوښت جدي نه دی ګڼل شوی او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سرخلاصي بحث مو کولای شوی دغه پریکړه لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یو لاره پیدا کړو. دغه پریکړه لیک په اړه رائے اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د پاکستان استاذ خلیل هاشمی لویدیز تورن کړ چې د خبرې یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کم مخالفت په عام محضر کې د قران کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په ورسته یو دقیقو کې یو راپور چې له نورستان څخه مو د غلې د زیانونو او د طوفانونو د زیانونو په اړه درلود د وخت کمښت لپاره نشو خبرولای ل دې کبله زمونږ بخنو منی، خو اوس د خبرونه په کندهار په راپور سره پاتې رسو. په کندهار کې لزګونه کوچنیان د درنو کارونو سرته رسولو ته مجبور شوی دی. دوی د هغو زرګونو افغان ماشومان لړل دي چې د کورنۍ د بې وزلې لپاره کار کولو ته ارشوی. ملګرو ملتونو په یو رسمي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له هرو 500 ماشومانو څخه یو د درنو کارونو تر سره کولو ته مجبور دی. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
هغه کار چې د دغو ماشومانو لاسونو ته دروندې وکلن فرمان او شپشکلن بلال احمد ار دي چې د اوړي په دې ګرمه هوا کې دا ډول سخت کار وکړي. دغه ماشومان د خپل پلار سره له پکتیکا ولایت څخه د کار لپاره د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته راغلي. بلال او فرمان د خپل پلار سره د مرستې لپاره ارسي وي چې شونځي پریږدي. د دغه ماشومان پلار دادخان وایي د خپل ماشومان په مرسته د ورځې زر خښتې جوړوي چې 300 افغاني ګټي. هغه ماشومان چې دواړه ناروغ دي
مجبور یو شای لرو نه اوس مدا زمان را سرخته کړی دی. هغه ورته ګوره دی دغه سر ده داسې د ولکه دی پیسې لرم دغه مومن بیا بغوګو کونده ولکه پیسې لرم سی یو سم بس په منو باندې وړو راوړو هغه کله په لوګه یو کله په تند یو بس داسې کار ده.
یونیسف یا د ملګر ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې تیر میاشو ویل چې افغانستان کې له هر 15 ماشومان څخه یو سختو کارونو تاړسوي. افغانستان کې د کاریګرو